آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
امریکا په لوګر کې د بمبار په نتیجه کې د افغان عسکرو د وژنې د پیشي پلټنې پیل کړې دي. کیوبا 15 لسیزې پس په واشنگتن کې خپل سفارت پرانیستی، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون موافقه تایید کړه.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 1994 کال د سرطان د میاشتې 9 ده، چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 6 کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نشه یي موادو ضد پولیسو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره 900 عملیات کړي او زر تنه قاچاقبران نیولي دي. د دې راپور د تفصیل نه علاوه نور راپورټونه هم شته چې لږ وروسته به واورئ. اوس زه زیبا خادم او ابراهیم ناصر د دې ساعت خبرونه وایو.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په لوګر کې د ملي اردو په یوه پوسته د دغو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو د یو شمېر سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دغه هوایي برید نن د دوشنبه په سهار د لوګر د برکې برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې د ملي اردو په یوه امنیتي پوسته امریکایي هلیکاپټر وکړی دی. په لوګر کې د ملي اردو یو قمندان جنرال عبدالرازق ساپی امریکا ژغته وویل په بمبار کې د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. هغه د یو ټپي روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودلی. جنرال ساپی وویل
وایي چې په مونږ به مونږ دلته ګرځېدلو تیاری ګرځېدلو د کلو نه په مونږ باندې داسې وشوي، د کلو نه په مونږ باندې داسې وشوي، دلته ملکي خلکو مونږ باندې داسې وکړي چې مونږ اشتباه پرېوله چې البته دا به طالبان. او دلته چې ما د دې قمندان او د دې خلکو نه معلومات کړی، دلته نه جنگ شوی دی نه داسې شوي دي.
په همدې حال کې د برکې برک ولسوال انجینیر محمد رحیم امین امریکا ژغته وویل چې د برید له امله د ملي اردو یاده شوې پوسته په بشپړ ډول سوځېدلې او له منځه تللې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال مارتن ډیمسي تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر بللی دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیان ویلی دی چې جنرال ډیمسي او جمهور رئیس غنی پرون په ارکی وکتل او د تروریزم په ضد د ګډ مبارزې په ضرورت ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې د تروریزم سره په مبارزه کې به د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. د جمهوری ریاست په بیان کې هم دغه راز یادونه شوې ده چې جمهور رئیس غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو او د افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اکله هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. بل پلو په مطبوعاتو کې د امریکا د دفاع د وزارت د ویبپاڼې په حواله دا خبره شوې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جنرال ډیمسي سیمې ته د اسلامي دولت داعش د خطر د مخنیوي لپاره د یو ائتلاف په جوړولو غږېدلی دي، او دواړو مشرانو ویلي دي چې افغانستان په دغه ډول یو ائتلاف کې مهم رول لوبولی شي. امریکا او کیوبا د کوم 500 کلونو دښمنیو نه وروسته بشپړ ډیپلوماتیک روابط برقرار کړل. نن د سباون مال نه 3 ساعته مخکې د کیوبا سور، سپین او آبی رنګ بیرغ د امریکا د بارنیو چارو په وزارت کې د هغو هیوادونو د بیرغونو سره وزړول شو چې د امریکا سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې لري. 450 کاله مخکې د امریکا د جمهور رئیس جان کینیډی د ادارې په دوران کې د امریکا او کیوبا د ډیپلوماتیکو روابطو د قطع کېدو نه وروسته نن دغه تاریخي اقدام شو او سفارتونه بیرته پرانستل شول. نن په واشنگتن کې د کیوبا د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د کیوبا د خارجه وزیر برونو رادریګز پریلا په شمول کیوبایي چارواکي برخه اخلي. د امریکا په خارجه وزارت کې د غربي نیمه کوریا د چارو مرستیال روبرتا جوکبسن به چې د دې دوه ملکونو ترمنځ په خبرو اترو کې ډیره مهمه ونډه درلوده هم په دغه مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا خارجه وزیر جان کری به نن د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه د کیوبا د خارجه وزیر سره وګوري او وروسته به دواړه ګډ خبري کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې د ټاکلو په حق لا کار روان دی. کسه هم د سولې عالی شورا ویلي دي چې د طالبانو سره به د سولې دویم پړاو د جولای د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. خو د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیق نیټې په حق لا پریکړه نه ده شوې. د دې وزارت نطاق شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د سولې د خبرو د ځای وخت او پغونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د ترکیب په حق لا کار روان دی. د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې لمړنۍ یو مستقیم خبري د جولای په 10 د اسلام آباد په تفریحي ښار مری کې وشوه او دا موافقه وشوه چې پر راتلونکو غونډه کې به دواړه لوري خپلې غوښتنې مطرح کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړیدو هرکلی کړی دی. خدای هم ویلی دی چې دغه کمیسیون یو مشورتي کمیسیون دی. جمهور رئیس ته به د دوی په مشوره اقدام کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نطاق نور محمد نور وایي چې دغه نوی کمیسیون اجرایوي صلاحیت نه لري. نور محمد نور وایي
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون مشورتي کمیسیون ده. دوی به حساب شناسي کوي هغه مورد چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یعنی څومره کېدای شي چې بهبود راشي په دې برخه کې به خپله ارزونه کوي.
د افغانستان ولسمشر تیره اونۍ د انتخاباتو د اصلاحاتو شپاړس کسیز کمیشن مقرر کړ چې د ملګرو ملتونو یو خارجي کارکونکو هم پکښې دی. تیر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د نوي کمیشن هرکلی وکړ او د حکومت نه یې وغوښتل چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو نیټه وټاکي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په یونان کې نن په دریو نیو کې په اول ځل بانکونه پرانستل شول. د بانکونو مشتریان به اجازه ولري چې په هفته کې یو وری 1555 یورو یو دم د خپل بانکي حسابونو نه وباسي، خو خارج ته د نقد پیسو په انتقالولو باندې بندیز لا هم ادامه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا هغه پیشنهادونه رد کړي دي چې یونان ته د یو اندازه پورونه وبخل شي، خو وایي چې د دې حکومت به د اتن د پور د قسطونو د ادا کولو د تضمین په پروګرام باندې په تازه خبرو کې نرم دریځ غوره کړي. مرکل همدغه راز یک شنبه په ورځ د جرمني د تلویزیون سره په مرکه کې دا هم رد کړه چې یونان د مجبور کړي شي چې د یوروزون د 19 هیوادونو د اتحادیې نه ووزي. مرمن مرکر د جمعې په ورځ د جرمني پارلمان ته ویلي دي چې د یوروزون نه په موقتی ډول د یونان وتل د ګډوډیو سبق کېدل شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره ګوري. توقع کېږي چې دوی د بوکو حرام د وسلوالو ګواښونه هم په نظر کې ونیسي او د مذاکرو په اول سر کې ور باندې بحث وکړي. دغه دوه رهبران او د امریکا جمهور رئیس ماوین جو بایدن به په نایجیریا کې د سیاسي اقتصادي اصلاحاتو په پیشنهاد وغږیږي چې د اداري فساد د ختمولو لپاره وړاندې شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون موافقه تایید کړه او د یو لړ داسې ګامونو اجازه یې ورکړه چې په نتیجه کې به په ایران د ملګرو ملتونو اقتصادي بندیزونه لري شي.
د امریکا د دفاع وزیر اشکار سره د سفر په اول پړاو کې اسرائیل ته تللې ده چې د خپل ملګرو سره په سیمه کې د ایران د بین المللي اټومي معاملې او د اسلامي دولت داعش د وسوالو سره د روانې جګړې په باره کې وغږیږي. کارتر نن د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د دفاع وزیر موشي یالون سره وکتل او دواړه د اسرائیل شمالي سیمه ته ولاړل چې د لبنان د سرحدي علاقې په وځ باندې غور خبرو کې. کارتر ویل د خاغلی نتانیاهو د دریز بدلولو اراده نه لري، خو په سیمه ایز ستراتیژي او د اسرائیل او امریکا په طاقت او قوت به وغږیږي. د ترکیې د دولتي مطبوعاتو د رپورټ له قراره د ملک په جنوب ختیځ سیمه کې د سوریې سرحد ته نږدې د سوروس په خارګوټي کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي او ډېر نور خلک زخمي شوي دي. خبری رپورټونه وایي چې په کلتوري مرکز کې د دې چاودنې نه وروسته لسګونه خلک په روغتون کې بسترې شوي دي. د ترکیې دغه خارګوټی د سوریې سره په سرحد کې واقع دی چې د سرحد نه اخوه د کوبانی ښار دی. کوبانی د کوردی قواو او د اسلامي دولت د وسلوالو د سختو جګړو میدان دی او یو کم پکې دی چې د سوریې ډېر خلک چې د جنگ دی ویری خپل کورونه پریخي الته ډیر دي. د دې میاشتې په پیل کې د سوریې د حالاتو د څارنې مبارزینو ویلي دي چې کوردی وسلوالو د کوبانی خواوشاته څو خارګوټي د داعش د وسلوالو نه نیولې دي. کوردی جنگیالیو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایی بریدونو په مرسته د دې کال په شروع کې د ترکیې سرحد ته نږدې دغه ښار بیرته ونیو او د هغه وخت راهیسې نورې سرحدي سیمې د داعش په لاس کې دي. د نړۍ خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل. د خبرونو په لړ کې یو خبردار چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ویلي دي چې په لوګر کې د ملي اردو په پوسټه باندې د امریکا د هوایی قواو د برید په حقله دوی پلټنې پیل کړې دي. ابراهیم رحیمی موږ ته د سیمینا رپورټ را لېږلې ده.
ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دغه هوایی برید نن د دوشنبه په سهار شاوخوا شپږ بجې د لوګر دی برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې د ملي اردو پر یو امنیتي پوسټه امریکایي هلیکوپټر وکړی دی. په لوګر کې د ملي اردو رسلارمې پلې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ساپۍ وایي په بمبار کې د ملي اردو اته سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. هغه د یو ټپي روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودلی. جنرال ساپۍ آشنا راډیو ته وویل
پیخ خوم داده چه شپک بجه تیاری چه ده خواه اطلاف را غلی دی بمبار دکره ده دال تدری محل تده ستی پوشتی وی ده چلتان پساها که ستی نتیجه که بمبار دیم دیر زیاد دوام کره ده یو ساعت نم زیاد دوی بمبار کره ده دوری کلی دی ده پینز و پا نتیجه که پینزه کسا سخمیان لرو اتا کسا شهیدان لرو.
په همدې حال کې د برکی برک ولسوال انجینر محمد رحیم امریکا غاکتول چې د برید لامله د ملي اردو یاد شي پوسټا په بشپړ ډول سوځیدل او لمنځت لري. د چارواکو په وینا لا د برید لامل نه دی سرګند شوی، خو په لوګر کې د ملي اردو قومندان جنرال ساپۍ وایي داسې ښکاري چې امریکایي چورلکو د کوم غلط راپور پر بنسټ یاد شوی پوسټا بمبار کړي. هغه وایي
چې په موږ به موږ دلته ګرځېدلو تیارې ګرځېدلو د پلو نه په موږ باندې داسې وشوې د پلو نه په موږ باندې داسې وشوې دلته ملکي خلکو موږ باندې داسې وکړ موږ اشتباه پرله چې البته دا به طالبان او دلته چې ما د دې قومندانو د دې خلکو نه معلومات کړی دلته نه جنگ شوی دی نه داسې شوی دی.
بلخوا په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان امریکا غکتول چې له دغې پیښې خبر شوي او د څېړلو په اړه یې خپلې پلټنې پیل کړې دي. همدارنګه د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي هم پر خپل ټویټر پاڼه د برکی برک هوایی برید او د ملي اردو ځینو سرتیرو ته وخت مرګ ژوبله تایید کړې خو د پیښې د پلټنې خبرې ورکړې. دغه راز محلي چارواکو ویلي چې د ملي اردو د یادو وژل شویو سرتیرو د مړو د انتقال پر مهال د حکومت وسلوالو مخالفینو پر افغان امنیتي ځواکونو وسلوال برید کړی خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. تیرو کلونو کې هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ناټو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې خو ناټو یاد شوي بریدونه غیر قصدي بللي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او د نیټې د ټاکلو په حق لا کار روان دی. د دغه وزارت نطاق شکیب مستغنی نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې تر راتلونکو څو ورځو به په دې حق لا فیصله وشي. د افغانستان د سولې عالی شورا مسؤلینو د دې موضوع د تایید ترڅنګ زیاته کړې ده چې د سولې د مرکچي هیئت په ترکیب کې به هم بدلون شي. ولسی جرګه هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو کې به د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. په دې حق لا د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ واوري.
که څه هم د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت وایي چې کیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. په یاد ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پر دوام توافق شوی او همدارنګه پریکړه شوې چې په راتلونکي غونډه کې به دواړه لورې خپلې غوښتنې مطرح کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تاییدوي او وایي چې دغه خبرې به د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچی پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
محلش به توافق
نرسید. د ځای پاړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپل په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوی ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوی د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسینو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې به خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسی جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. افغان شمولو کې موږ خپل هدف ته رسیدلی سو. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېږي چې زر نتیجې ته رسیدلی سو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزې پولیسو د دیروان کال په اولو څلورو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې قریب 900 عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې خواوشه زر تنه قاچاقبران نیولې دي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو ویلي چې د تیر کال د لومړیو څلورو میاشتو په نسبت سږ کال د نشه یي موادو په کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو په سطح کې زیاتوالی راغلی دی. د کابل نه ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس وایي د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره 800 عملیات ترسره کړي او د دغو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو زر تنه لوی او واړه قاچاق کوونکي نیولي او د قانون منګلو ته یې سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي وایي په دې موده کې نږدې 13 ټنه بیلابیل ډوله نشه یي توکي او الکولي مشروبات هم کشف او ضبط کړي دي. خغلی احمدی وویل د نشه یي توکو د کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره به په نږدې ورځو کې د افغانستان په کچه پراخ کمپاین پیل کړي.
البته قسمت د مای رمضان کمی فعالیت ها د روژی په میاشت کې که څه هم زموږ فعالیتونه سناسل لږ شول، خو ما په دې وروستیو کې د کورنیو چارو پر وزیر یو لوی پلان لاسلیک کړی دی چې دا کمپاین به موږ د نشه یي توکو د ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د اختر له ورځو وروسته پیل کوو، او دغه راز په کابل ښار کې به د نشه یي توکو د ویش د ټولو سرچینو او مرکزونو له منځه وړل او د پرچون پلورونکو نیول هم ورکې شامل وي چې تاسو به یې شاهدان اوسئ. خاغلی احمدی وویل د تیر کال د لومړیو څلورو میاشتو په پرتله سږ کال د نشه یي توکو په کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د غراز جنرال باز محمد احمدی وویل تیره ورځ پولیسو د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې دوه تنه قاچاق کوونکي نیولي چې غوښتل یې یو ټن خالص اپین له بدخشان څخه هرات ته او له هغه ځایه ایران ته قاچاق کړي. بلخوا د مسکراتو، جرمونو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې کشفي او امنیتي ارګانونو دغه مرکز ته 200 قضیې سپارلې چې ورکې 300 عمده قاچاق کوونکي شامل دي. د دغه مرکز د ځانګړي څارنوالۍ عمومي رئیس یار محمد حسین خیل وایي د نیول شوو قاچاق کوونکو دوسیې تر څېړنو لاندې دي.
موږ په دغه سږ کال کې 200 قضیې د کشفي ارګانو لخوا غرض د تحقیق او اقامه د دعوې مرکز عدلي او قضایي ته راغلي. په ارتباط د 300 نفرو په حدود 300 نفرو کې دا قضایه موږ رسیدګي کړې ده، او یو تعداد یې محاکمو ته غسوي، او ډېرې کمې قضیې به یې چې موږ تر تحقیق او بررسي لاندې
د جرمونو، مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې په 1993 لمریز کال کې دغه مرکز د نشه یي توکو د شاوخوا 250 قاچاق کوونکو دوسیې څېړلي چې ورکې نږدې 40 تنه دولتي کارکوونکي او 3 بهرني اتباع هم شامل وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو به د راپورټونو اوریدلی وي چې د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ټاکلی دی. دغه کمیسیون 14 غړي لري چې یو پکې د یونما غړی دی. د خبرو اترو یا گفتگو شونډ په پروګرام کې نن په همدې باره کې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
افغان خزه څومره اقتصادي استقلالیت لري؟
شما در این مورد چی فکر میکنین؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس راځو د سپورت دنیا ته. د سپورت په دنیا کې منګه دا ګورو چې په سکاتلند کې چې افغانستان په مسابقو کې په شلوریز جام کې د غوراوی په سیالیو کې اشتراک کړی و چې ملکونه به اخر ته راځي، نو ګورو چې افغانستان کومې درجې ته ورسېدو. ابجانه تو خو ډېر نږدې نه په ډېر دقت تعقیبې بلاخره څه وشو؟
والله د سید ابجان د خبره چې د غوراوی سیالي ده، افغانستان هغه شپږو اولو ملکونو کې ځان داخل کړی دی. خدا چې نړیوال جام په سیالیو کې هند کې کیږي هغه ته رسیږي کنه، فیصله به سبا کیږي. افغانستان په وخت غرمې 1:30 بجې، امریکا کې به سهار 5 بجې. د هانګ کانګ سره لوبه برابر شوې ده. په کرکټ کې وته کوارټر فائنل وای. اول دوه ګروپونه چې وو چې وو ټیمونه پکې وو او خپل لوبې وکړې. سکاتلند د افغانستان په ګروپ کې او ایرلند په خپل ګروپ کې اول نمبر راغلل. او کمال دا چې دا دواړه کوربه هیوادونه هم دي. دا لوبه په سکاتلند او ایرلند کې روانه دي. خلک حیران دي چې څنګه کېدای شي دواړه قربانه پکې مخکې لاړ شي او مېلمانه پکې پاتې شي. نو څه حالات د ښکاري خو اخو وشو. اوس هغه څلور نور ټیمونه چې باید لاړ شي هغه د پاره به د باقي د ګروپونو د دریو ټیمونو منځ کې سیالي کیږي. لکه افغانستان په خپل ګروپ کې په دریم نمبر دی، هانګ کانګ په بل ګروپ کې په دویم نمبر دی. اوس به د هانګ کانګ او د افغانستان لوبه کیږي. هر چا چې وګټله هغه به نړیوال جام ته ځان رسوي، غوره کیږي به. کوې نه ګټله هغوی ته یو چانس بل ورکوي چې هغه به د دې ګروپ څلورم ټیم سره لوبه کوي. نو افغانستان به کوشش دا کوي چې همدا سبانی لوبه وګټي. یو خو به ګټه دی چې هانګ کانګ نه چې نړیوال جام ته ورسیږي بل غټه به دی چې دا اوس د 14 ټیمونو کم ټورنمنت روان دی دی کې به د جام ګټلو امکان هم شته هغه منس کې به کرکټ سیمی فائنل کیږي او فائنل به کیږي نو سکاټلند او ایرلند تیار په سیمی فائنل کې ناشتي انتظار کوي چې د غلاند لوبو نه څوک هانګ کانګ راځي افغانستان راځي چې هغه سره برخه واخلي همداشان ته هالند چې په افغانستان ګروپ کې په دویم نمبر راغله دی ابد پینجی پاپا ونی گینی چورتوی اغه سره لوبکای نو کا هالند نو کټل یا بل ټیم کټل اوا بیا د ایرلند سره لوبکای په سیمه فائنل کې نو ا دې اقل د غټول لوب چې وشي نو بیا به معلومه شي چې کم شپږ ټیمونه د ایرلند او د سکاټلند په شمول نړیوال جام چې هن کې کېدون کې اغه تر رسیدي
یعنی سلور نور ټیمونه باید اغه اخر ته ورسیږي چې شپږ ټیمونه
بالکل افغانستان دوه چانس لري د لوب نړیوال جام ته رسیدو یا به هانګ کانګ نه ګټي او یک سلو پاتې شو
بل ټیم نه
اغه بل هوا چې په سلورم ګروپ کې دی یا کې د شومان سره برابر شي یا د نمیبیا سره برابر شي نو اغه سره لوب کوي نو خلک به زیات توقع مده ولر چې هانګ کانګ نه وکړي چې بغیر تشویش سره
ها یو خدای د چ توقع ده د سې چې د لوب د سارلې د تروسه پوری څه فکر کوي
ولا افغانستان ټیم ډېر خروانو او
د
تکړم د هانګ کانګ سره چې په کوم لوب شي هغه مې ګټلې دي نو په ماغه جذبي سره ماغه ورتیا سره لوب وکي نو مشکل نه دی چې وکړي
خو یو بل شي مشته هانګ کانګ چې د نور سوز له لوب کړی افغانستان ته ګټلې او هانګ کانګ بایللی هغه هم ډېر په جذبه لوب وکي چې وګټو دا ځلې
ولا د خبره نو څه په دې هانګ کانګ سره کا افغانستان سره انتظار وکړو
تشکر مننه
دل دردا ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نويشتې د سر په سترګو باندې کلو وینې د سوار لسمې شپو کې راشوا عزت ہم یو زلی سم و گورم دیار دی دنا لوی اخترا زد راتو تا انتظار کو میانا دکن مار دا سر خامارا وائی جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غم دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار دیارا شمیانا سبا دیار گلی تا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازی نا
اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واره جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا د وسوالو قواو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر بلل دي د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې جنرال دیمسي او جمهور رئیس غنی پرون په ارکه وکتل او د تروریزم په ضد د ګډ مبارزې په ضرورت ټینګار وکړ بل پلو په مطبوعاتو کې د امریکا د دفاع وزارت د ویپانی په حواله دا خبره شوې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جنرال دیمسي سیمته د اسلامي دولت یعنی داعش د خطر د مخنیوي لپاره د یو ائتلاف په جوړولو غږېدلې دي او دواړو مشرانو ویلي دي چې افغانستان په دغه ډول ائتلاف کې مهم رول لوبولی شي د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې د وسوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټه د ټاکلو په حق لا کار روان دي امریکا او کیوبا د کمپنزو سکلونو د خنۍ نروسته بشپړ ډیپلوماټیک روابط برقرار کړل نن د سباون محل نسو ساعته مخکې د کیوبا سور سپین او آبی رنگ بیرغ د امریکا د بارنیو چارو په وزارت کې د هغو هوادونو د بیرغونو سره وزړید چې د امریکا سره بشپړ ډیپلوماټیکي اړیکې لري نن په واشنگتن کې د کیوبا د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د کیوبا د خارجه وزیر په شمول کیوبایي چارواکي برخه اخلي. د امریکا خارجه وزیر جان کری باندې د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه د کیوبا د خارجه وزیر سره وګوري او وروسته به دواړه ګډ خبري کانفرنس ورکړي. د افغانستان د بارنې چارو وزارت ویلي دی چې د وسوال مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو ځای او نیټه باندې کار روان دی. په یونان کې نن په دریو هفتو کې په لومړي ځل بانکونه پرانستل شول او خلک به په هفته کې یو وارې د 450 یورو یو دم رایستلو اجازه ولري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره ګوري. توقع ده چې دوی د بوکو حرام د وسلوالو د ګواښونو په هکله وغږیږي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر کې دې شي خبرونه ته ادامه ورکړي. وای ورې زکه چې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.